ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت چاروان یم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې له پاکستان څخه د شاوخوا 1,900,000 افغان کډوالو د استلو په باب له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د پاکستان حکومت ویلي دی چې ټول افغانان دي د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه له دغه هیواد ووسي. یوازې 15-16 ورځې پاتې دي د نیټې ته. د پاکستان له حکومت څخه د بشري حقونو د څار ډلې، ملګرو ملتو او نورو بشري ادارو غوښتنه کړې ده چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي، خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې خپله پریکړه نه اخلي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا تاکید کړی دی چې خپله پریکړه نه اخلي او افغان کډوال، هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري، باید د دغه هیواد له خاورې د اکتوبر تر پایه ووځي. خو پوښتنه دا ده چې په دومره لنډ او تنګ وخت کې 1,900,000 کډوال څنګه وتلی شي؟ ډیرو داسې کډوال شته په پاکستان کې چې هلته جایدادونه اخیستي دي، ژوند یې جوړ کړی دی، اما په مقابل کې په خپل وطن کې هیڅ شی نه لري. که دا کډوال په دومره لنډ او تنګ وخت کې افغانستان ته لاړ شي، تاثیر به په افغانستان کې څه وي؟ افغانستان هسې هم له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، میلیونونه ځوانان له کار او روزګار نه لري. که دا شمیر هم پی زیات شي، نو د افغانانو شرایط به څنګه شي؟ زموږ د خپرونې میلمانه دي د بشري حقونو فعال محمد عبدالاحرار رامسپور، د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي، د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی. وربشو شاغل رامسپور ته. رامسپور صاحب هم د ټلیفون لالارې را سره دی، ورته هرکلی وایم. رامسپور صاحب، د بشري حقونو د څار سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې خپله پریکړه بیرته واخلي، لیکن پاکستان وایي چې خپله پریکړه نه اخلي ځکه چې 40 کاله د کډوالو کوربه و، همدومره بس ده. د بشري حقونو له نظره دا خبره څنګه ده؟ خصوصا یو داسې خلکو ته چې په کلونو یو ځای اوسېدلي، یو هغوی ته تاسې صرف یوه میاشت وخت ورکوي، دا ممکنه ده او که ممکنه وي یا نه وي، د بشري حقونو له نظره څنګه خبره ده؟
سروان صاحب، په سر کې تاسو سلامونه وړاندې کوم او همدارنګه درنو میلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. استاسو د سوال او موضوع په ارتباط باید عرض وکم چې د حقوقي لحاظ نه متاسفانه چې پاکستان سره له دې چې په تیرو 40-50 کلونو کې د افغانانو میزبان و، د افغانانو کوربه و، د افغان مهاجرو، خو متاسفانه د 1950 کال د مهاجرینو کنونسیون او د هغه آپشنل پروتوکول دواړه غړیتوب نه لري متاسفانه. نو د دې په اساس هر هغه هیواد چې دغه کنوانسیون غړیتوب نه لري، نو د هغه ملزم نه دي. خو لیکن د دې په څنګ ځینې نور بین المللي مواثق دي، کنوانسیونونه دي، مثلا د شکنجې پر ضد کنوانسیون هم داسې یوه لاره جوړه کړې ده چې کچېرې یو هیواد کې یو میشته مهاجر شرایط ورته برابر نه وي او بیرته هغه په زور خپل هیواد ته وشړل شي، اولته د هغه لپاره د شکنجې خطر موجود وي، نو هغه کوربه هیواد باید هغه ونه شړي. نو د دې کنوانسیون په اساس او همدارنګه د بین المللي عرفي تعاملاتو په چوکات کې پاکستان ته دا لازم نه دي چې د افغان مهاجرو په ارتباط داسې یو جدي تصمیم ونیسي او په ډېر کم موده دوی ته وارننګ ورکړي او دوی ته اخطارونه ورکړي او دوی د خپل هیواد نه په زور وباسي. بین المللي نهادونه، د بشري حقونو نهادونه، د ملګرو ملتونو سازمان او همدارنګه اتحادیه اروپا او نور هیوادونه ټول خبرګون خودل دي او د پاکستان ټول دا غواړي چې په دغه چټکۍ سره د افغان مهاجرو د شړلو دغه لړۍ باید ودرول شي. خو متاسفانه چې تر هغه ځایه چې تر اوسه معلومیږي، پاکستان په خپل تصمیم باندې مصمم ښکاري.
بله، ډېره مننه رامسپور صاحب. شاغلی سمی یوسفزی، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر پاکستان ولې اصرار کوي چې افغانان یا افغان کډوال باید خامخا په دومره لنډ وخت کې ووسي؟
ډېره مننه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه فکر کوم چې دغه بیرنیو پریکلو ترشا سو عوامل دی یو سو عوامل خو واقعا سنجیده عوامل دی یو خو دا ده چې د طالبانو له حکومت سره پاکستان روابط خراب شوی دی تر ټولو عمده عوامل یې په افغانستان کې د ټي ټي پي شتون ده دریم ستر عامل یې په پاکستان کې چې د تحریک طالبان پاکستان د لوري کوم په اصطلاح خودکش یا ځانمرګي بریدونه کیږي او پاکستانی حکومت چارواکي دغه تحقیق کوي په تحقیقونو کې څرګندېږي چې په دې کې زیاتره یا یعنی د 50% نه زیات افغانان دي یعنی په 50 کسانو کې 14 افغانان دوی ته ثابت شوي دي نو زما په خیال د دې تر شا سیاسي عوامل ډېر دي متاسفانه دوه ځلې یو ځل پخوا په 2014 کال کې چې کله طالبانو مشر ملا مختار احمد منصور د امریکایي بي پلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو او بیا وسره پاکستان شناختی کارت د په بدن باندې پروت دغه وروسته د افغانانو پر خلاف یو ستر اقدامات پیل شو سرحدونه وتړل شو او هغه افغانان چې په پاکستان کې په دې تیرو 2000 کال نه وروسته راغلي وو دغه دوباره بیا سرشمیرنه وسوله یو ته کارونه وشول او ورکول شول او اوس بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ټي ټي پي له عمله بیا دا سختي شروع شوې ده نو یو ډول ویلې شو چې دا ډېر زر مشکلات چې افغان کډوال تر پیکيږي یو ځل د طالبانو د مشر د وجل کې دوه عمله ډېر سخت مشکلات پیل شو او په زرګونو افغانانو چې په یو بل طریقې د پاکستان شناختی کارتونه جوړ کړی وو یا د پاکستان تذکری جوړ کړی وي هغه بلاک شولو او تحقیقات پیل شو او په ټول پاکستان کې د پاکستانی کورنیو شناختی کارتونه لرلو دغه تحقیق پیل شو نو زما په خیال دا روابط چې خرابېږي نو طبعا پاکستان چې اوس کومه د فیصله کړې ده د دې تر شا قوي سیاسي عوامل دي متاسفانه پاکستان هم په دې پیږي چې د یو اشاره وملونه یا اشاره 2 ملیونو افغانانو وستل په داسې حالت کې چې په دې کې و لکه خلک هغه د طالبان نه راتښتېدل خلک دي طالبان سره په مقاومت کې وو یا دی غوي د سوچ او فکر خلک نه دي یو خطاب پروتریزم او دی مسائلو کې بيخي د خارونو خلک دی غوي دخل نه وو او د دین علاوه نور هم کوم افغانان په پاکستان کې وو غوي کله هم د تیرو پنځه کلونو کې په داسې جدي تروریستي بریدونو کې ګډون نه لرلو نو زما په خیال پاکستان اوس یو ډول د فکر وکړو چې افغانان افغان طالبانو باندې موږ ډېر احسانات وکړو د نړیوال ټولنې د ټول فشار باوجود چې په طالبان پاکستان باندې الزام لګولو چې طالبانو ملاتړ ایدا د شک هم نه چې د ماجیرو په کمپونو کې طالبانو اوسېدل ول دي ځنه د ټول یو کمپاین و چې لول چې په دې ځکه چې جمهوریت نظام دا نسکور شي غوښنه مست پاکستان د فکر وکړو چې نو اوس خو زموږ یو دوست طالبان د افغانستان په واک کې راغلي دي باید موږ سره خړه وابط لري خو دغه څه ونه شول نو اوس پاکستان د فکر کوي متاسفانه په پاکستان کې د اسلام آباد کې عمر سپوره دی یو منفي سوچ ځاتی کې حکومتي کړی هم د ماجرو وستلو داسې یو ماحول جوړ کړی دا داسې یو فضا جوړ کړی د افغان کډوا چې نه وستل کیږي بلکې د هند
لیکن فکر نه کوي یوسف زای صاحب تاسو لا غوړي خبرې ته کار را شمه تاسو د طالبانو د مخکینی مشر یادونه وکړه چې کله د درون په حمله کې و بجل شو نه بدن معلومه هیڅ ځای نه موټر روخ پاتو لیکن شناختی کارت پکې ژوند دی پاتې شوی روخ سلامت دا فکر نه کوي چې اسی پلمی دی هغه وختم د دې لپاره چې وخی چې ګواکې دوی د طالبانو خلاف دي نو دغه سي اقدام د ماجرو په خلاف هغه زمانه کې پیل کو او اوس هم فکر نه کوي چې نور دلایل دي مثلا دا دی ټي ټي پی مسله لا تر یو حد پورې ممکن واقعیت ولري چې دوی غواړي چې افغان طالبان یا د طالبانو حکومت مجبور کړي چې له دوی سره د ټي ټي پی خلاف لاس یو کې او په ګډه د یو په ست جنگ وکړي
ګور هغه وخت چې ملا منصور وجل شو او د شناختی کارت بلکې بدن یو حد پورې پاتې و هغه اثبات شلو دا چې بدغه شناختی کارت باندې کوم کورونه په کراچۍ کې هغه ستو هغه ټول اثبات شو په دې کې شک نشته په زرګونو زرګونو افغانان چې په پاکستان کې پاکستانی کارتونه جوړ کړی دي په دې کې شک نشته دا په خو او ورکول کېدل ځینې خلکو ته رسمن د قانوني لارې وکول شوې دي چې هغه استثنايي حالت ده نو اوس زه فکر کوم چې په دې کې افغانان لپاره یو ماحول داسې جوړ کړو چې په افغان حکومت باندې فشار واچي، په طالبانو باندې فشار واچي. خو مداسې پر پاکستان حکومت باید دا درک کړي چې افغانستان طالبان حکومت داسې حکومت ته چاغه نه د خپل خلکو فشار مني، نه د خپل خلکو غوښتنې مني، د خارجانو خو بهخه په دغه مسایلو کې نه مني کغه پاکستان یا بلې وادي. نو دې ته په کار دا و چې داسې یو لای حمله جوړ کړي وای چې افغانان شپږ میاشتو یا اتو میاشتو یا یو کال ټایم ورکړي وای چې دغه مده کې تاسو باید ووځي. د دې نه وړاندې هم چې پاکستان جدي امر کړی دا افغانان وتلي دي، تاسو کوته جلوزو کمپ ته ټولو غټ کمپ وو، د نصر باغ د مهاجرو کمپ ته ټولو غټ کمپ وو. 2008 کلونو کې هغه ټول خالي شو، خلک ولاړو. د دې نه وروسته باید سوزلې، یعنی افغان حکومت باید پخوا هغه جمهوري حکومت چې افغانستان کې حالات بهتر وو خو دوی هغه وخت کې داسې اقدامات نه کول، چون دې ته د افغان کډوالو ضرورت وو. نړیوالې ټولنې په کریډیټ اخیستو په منځ کې افغان طالبان پټول او نړیوالې ټولنې په فشار واچو دوی بیچ په پاکستان کې 2 میلیونه یا 3 میلیونه افغان کډوال دي. دا موږ نه شو تثبیتولی چې څوک طالب ده څوک غیر طالب ده. نو زه په دې کې شک نشته چې اوس افغان کډوالونه د یو سیاسي یو کلاو په کې راګیر دي او د دې نه استفاده کوي او په دغه یو هوی شروزو په موده کې د خلکو غستل په افغانستان کې خپل حکومت قوي حکومت نشته. یو وجه دغه ده چې دا وخت پاکستان چې هر څه کوي، چې افغانستان کې یو مشروع نظام نشته چې نړیوال سټیج باندې دغه افغان کډوالو اواز پورته کړي. نو
بلې هم لکه مغه شکل سي چې د تجارت په برخه کې فشارونه زیات کړي دي، ابل زل هم چې د طالبانو حکومت په یو ارخیز ډول سره د افغانستان سره د ترانزیت معاهده لغوه کړه، او دا ځل یې هم په سوداګرو باندې 10% مالیه وضع کړې، دغه مال چې افغانستان ته صادریږي. خو دا ستاسو تر خبرې پورې. رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ پاکستان نن سبا له ډېر سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی، قرضدار هیواد دی. فکر نه کوئ چې پاکستان به په دې هیله چې ممکن نړیوال دوی ته د مهاجرو په خاطر پیسې ورکي او په دې شکل سره څنا سمرستي ورسره وشي، نو په مهاجرو به فشار راوړي؟
کیدای شي دا مسله هم مطرح وي. مثلا تاسو فکر وکړئ چې ساکل یونیسیار خپل ولس اشاریه $8 میلیون یوازې هغه افغانانو لپاره چې دوی د سیلابونو له امله په پاکستان کې متضرر شوی وو دوی سره نقدي مرستې کړې دي. او د دې په څنګ یونیسیار دا وایي چې موږ 1 میلیون افغانانو ته د کش په توګه نقدي کومک مرسته کوو پاکستان کې. نو دا خپل د مهاجرو شتون پاکستان کې په دغه یو بد اقتصادي حالت کې چې پاکستان ورسره مخامخ دي یو غټ کومک دی هغه هیواد اقتصاد سره. نو په دې کې هم شک نشته. خو سره له دې کېدای شي دغه سیاسي عوامل او امنیتي عوامل چې مخکې محترم یوسفزای صاحب ورته اشاره وکړ دا لغو عوامل څخه وي چې بل اخره پاکستانیان ال استریډي چې باید دوی پدې کې یو جدي موضوع ونیسي او افغان مهاجر وباسي. خو پدې کې بعد دوی بعد یو توفیر هم وکړي. هغه تازه مهاجر چې دوی د 15 اگست 2021 کال رئیس پاکستان ته مهاجر شوی دی او دوی شمیره تقریبا 600,000 کسانو ته رسیدي یا 800,000 کسانو ته رسیدي، دوی هغه کسان دي چې دوی خطر په دوی ژوند په افغانستان په خطر کې دي چې دوی بیرته افغانستان ته لاړ شي. یو پاتې کیږي هغه مخکنی مهاجر چې دوی یا قانوني اسناد لري یا قانوني اسناد نه لري، دوی ژوند په افغانستان کې خطر سره مواجه نه دي ځکه چې دوی هلته مخکې تللی دي او دوی ته څه مشکل نه دي. خو دغه تازه مهاجر چې دوی با سند یا ویزو سره تللی دي، دوی د ویزې وخت تیر دي، دوی واقعا کچېره دوی افغانستان ته بیرته وشل سينو دوی ته جاني خطر سل هغه دي مواجه کیږي دوی. نو د دې کابل دوی به حداقل په دغه مسله کې یو سوچ وکړي چې دغه افغانانو سره به دوی له ډیر حوصله څخه کار واخلي، دوی ته باید وخت ورکړي، فرصت ورکړي ځکه چې دوی هلته نه پاتې کیږي. اکثرا دوی هغه کسان دي چې کیسونه لري او کیدای شي چې ورو ورو نور هیوادونو ته دوی کډه وکړي، او که چیرې دوی کده هم وونه کی نو باید دوی دغه کنوانسیون چې ما مخکې ورته اشاره وکړل د شکنجې د کنوانسیون او د نور بین المللي عرفي تعاملاتو په چوکات کې پاکستان باید ورسره تعامل وکړي. خو متاسفانه چې په دې کې تر اوسه مونږ کوم نخونه خاني نه ګورو.
بله، ډېر زیاته مننه. کور ودان زموږ بل میلمه د اقتصادي چارو نظر خاوند او متخصص آزرخ حافظي دی چې له استودیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. حافظي صاحب، ډېرو لپاره دا تشویش شته چې افغانستان هسه هم له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، میلیونونه ځوانان مو وزګار دي، که دا 1,000,000 نور هم پی زیات شي نو د افغانستان د خلکو شرایط به څنګه شي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګ محترم میلمنو او د ازادي د رادیو ګرانو اوریدونکو ته تاسو ویلی دی افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره خپل ژوند تیروي، په داخلي منابعو باندې محدود دی، خارجي مناسبات نشته دی، پانګونی لوی پانګونی نشته دی، او وزګاری بالکل زیات دی، فقر د ملل متحد د خبرو سره سم تقریبا 15 میلیون انسانان د راتلونکي ژمي کې ډوډۍ نه لري، او بین ملي مرستې هم ډېر لږ شوي دي. نو په دې خاطر که چیرې په دوی باندې 1.5 میلیون نور بیچارهګان او لالهاند خلک ور زیات شي، نو ناورین دا پسې زیاتېږي، او دا د منلو وړ خبره نه ده.
بله، ډېر زیاته مننه یوسف صاحب. یو شمیر کډوالو فکر کوم چې تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې جایدادونه اخیستي دي، ځینې کورونه لري، ځینې دوکانونه لري، ځینو تجارتونه پیل کړي دي، او د پاکستان حکومت په ځینو ځایونو کې کمیسیونونه یا کمیټې ټاکلې دي چې دا تشخیص کې معلوم کې. څه فکر کوئ چې دا به ضبطوي؟
نو که قانوني برخورد پیل کیږي، هر څوک چې ثابت شي چې هغه جعلي یا غلط لارې د پاکستان شناختي کارت یا تذکره جوړه کړې ده، نو بیا خو د پاکستان هغه د محکمو قانون ډېر واضح ده چې هغه به ضبط کیږي. البته یو پروسه به وي تر څو پورې چې دا ثابتېږي، ځکه چې پاکستان اوسنی بنادره چې کوم سیستم ده په هغه کې که یو څوک داخلیږي باید هغه کورنۍ دوی ته جای پکې ورکړی وي. پخوا به داسې وو چې دا اوس افغانان ځکه زر ثابت شي چې پخوا د پاکستان د میراث قانون چې وو هغه به محکمې کولو، اوس هر څوک چې میراث تقسیموي نو هغوی به وایي چې تاسو ولاړ شئ د نادرانه د تذکرو له دفتر نه د خپل فامیل د غړو لیست راوړئ. هغوی چې کله د غړو لیست راوړي نو وګوري په هغو کې یو څوک اضافه وي، نو هغه خو هغه د میراث هغه ټوله فلسفه یعنی هغه ټول حساب کتاب ور خراب کی، نو غوی زر غوی وای چې نه دا زموږ د فامیل غلې نه ده، بس دا موږ نه وباسي. نور هم داسې عوامل دي چې یعنی په اسانۍ سره دغه خلک نیول کېدلی شي، خو دا ځل چې دا پخوا به بس ډېر خلک به پوهېدل، پاکستان حکومت به هم پوهېدل چې دا خلک افغانان دي، کارونه جوړ کړي دي یا سرحدي سیمو خلک دي، دوی به ځان نور باندې په اصطلاح کانه کول چې اوس خو زه بس موږ سره په یو سیستم کې شته دي. خوز دا ښکاری چې څنګه دا اوسنۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هغه د بلوچستان دا هغه یو بلوچ نشنلیست دولت فکر لري، نو په بلوچستان کې ډیر زیاتو د افغانستان خلکو د کندهار او د هلمند خلکو کارونه جوړ کړي دي، او هغه ته اوس د بلوچستان نفوس یو ډول د پښتنو نه کم شوی دی. دوی همیشه هم دا شکایت کوله چې بلوچستان نفوس ځکه په بلوچستان کې کم شو چې هلته افغانانو کارونه جوړ کړو، نو اوس دته یو موقع په لاس ورغلی ده، دغه موقع په استعمالولو سره غواړي چې په بلوچستان کې بیرته د پښتنو تعداد راکم کړي، او دغه پښتانه چې دلته کارونه جوړ کړي دي هغه بلاک کړي یا د هغوی هغه د نادران سیستم وباسي تر څو هغه دوی چې کوم شکایت کوي چې هلته دغه تعادل خراب شوی د هغه له منځه یوسي. نو بهرحال یعنی قانوني پروسګان شته دي، خو په قانوني لحاظ باندې که څوک ثابت شي د پاکستان حکومت سیستم داسې ده چې که یو نفر ثابت شي چې دا افغان ده یا په جعلي طریقه جوړ کړی دی، نو هغه د اولادونو شناختي کارتونه یا د فامیل شناختي کارتونه سمدستي هغوی هم بلاکیږي، دا بانک ته هم نشي تلای چې له بانک نه خپلې پیسې وباسي، ټیکس هم همدغه سي، پاسپورټ یې هم بلاک شي. نو د دې دا سیستم ډېر داسې پرمختللی سیستم ده، او کدی وواړي دا کولای شي، خو البته دا به ډیره وګدا پروسه وي ځکه چې ډیر زیات تعداد کې د خو چې په پاکستان او اسلام آباد او پېښور کې دا دور کې زګوره ما دی، حتی افغانان ثابتول غواړي څوک افغان کارت لري څوک افغان مهاجر ده، او په چا باندې چې شک کوي د بلوچستان خلک یا د قبایلو خلک هغه ته د هغوی دم درول کیږي. مخکې داسې نه شوه چې د شاه صاحب پاکستاني کارت وو، هغه سره به تعبیر شوی وه چې ما ته کارت وښایي خو دا ثابت هم کړه، لیکن ثابتول د پولیسو کار نه وو. خو اوس هغه د مشکوکو پاکستاني کارت لرونکو پښتنو سره هم ورته رویه کیږي، په اسلام آباد کې په پېښور کې نو یو ډول د افغانانو پر خلاف یو عمومي داسې یو ډول ماحول جوړ کړ چې هغه زما په خیال یو ډول نفرت ماحول شروع کړ. نو ډېر عادي خلک پاکستانیان یا غیر راضي او افغان پښتانه کوي چې ته کار لړې کنه لړې او یا تاسو سره کوم اسناد دي یا پاکستانی کادر لري خو بیا هم دوی ورته چې موږ داسې فکر کوو چې ته به افغان یې پولیس ته اطلاع ورکوي. نو په مجموع کې افغانان دا وخت یو انتهایی ذهني فشار نه تیریږي او حتی د قبایلو خلک د بلوچستان پښتانه دوی هم په یو ورته کړاو کې پراته دي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه. رامسپور صاحب، هغه خلک چې په خصوصا هغه افغانان چې په وروستیو دو کلونو کې پاکستان ته تللی دي، اکثره لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د دې لپاره تللی دي چې یو دریمګړي هیواد ته له پاکستان نه لاړ شي. په دې کې ډیر داسې کسان شته چې د کاناډا ته روان دي، جرمني ته روان دي، یا امریکا ته روان دي، او کیسونه هم مخکې پیل شوي دي، پروسه روانه ده. آیا دا امکان شته چې دغه هیوادونه د دوی د انتقال پروسه چټک کړي؟ مهاجر یا د بشري حقوقو ډلې یا نور سازمانونه په دې برخه کې څه کولای شي او کنه چې له دغه هیوادونو وغواړي چې دا پروسه تیزه کړي؟
د خپلونه د بشري حقوقو نهادونه هر کله بین المللي مراجعو سره اړیکې نیولې دي او د دوی نه خواهش کړي چې کلیری چې دغه افغانانو د تاک پروسه دوی چټک کړي. لدې جملې څخه خاغلی دي چربان چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ده. په دې وروستیو وختونو کې د جرمني هیواد د خارجه وزیر سره لیدلې دي، همدارنګه نور بین المللي مراجعو سره تماسونه نیولې دي. خو په دې کې یو څه تخنیکی ستونزې هم موجود دي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د جرمني لپاره د 3000 نه زیات افغانان الته پولیس کې پروت دي، دوی نمونه او د دوی د سکیورټی کلیرینګ یا د دوی د اسکیننګ پروسس چې دی دی په سلو طریقه باندې پایسګي باندې روان دي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د جرمني سفارت په هر ورځ کې د دې یو میاشمخ خبره وو دوی 15 کسان هغه کوله له نظر نه تیروله د سکیورټي او امنیتي لحاظ نه. تاسو 3000 کسان لیست وګوري او 15 کسان چې په یو ورځ کې دوی سکیورټي کلیننګ وشي یا کلیرینګ وشي دا نو د څومره وخت نیسي؟ دا دوه کال خدای به ونیسي. نو له دې کبله دغه هیوادونو سره تماس نیول شوی دی د بین المللي مراجعو لخوا، بل بشري حقوقو مراجعو لخوا، او دوی هڅه ورسوي دي چې دغه پروسه چټک کړي. خو بیا هم دغه پروسه چې هر څومره بیا هم چټک شي، په دغه کمه موده چې پاکستان حکومت افغانانو ته وخت ورکړی دی، دا ناشونی کار ده چې دوی دغه پروسه.
اما فکر نه کوي چې په همدغه شپږ سوه زره یا اووه سوه زره افغانانو کې به ټول هم بې اسناد نه وي؟ دوی داسې راپورونه شته چې د ځینو ویزې پای ته رسیدلې دي، لیکن د ټولو نه دي رسیدلې. نو که چېرته د دوی شمیر ډېر زیات نه وي، داسې ممکن نه ده چې اول هغو خلکو ته لومړیتوب ورکړل شي چې ویزې ختمې شوي دي او د تلو له خطر سره مخامخ دي؟
متاسفانه هغه هیوادونه چې دوی هلته غواړي چې لاړ شي، یا د دوی په لیستونو کې د دوی نمونه دي یا کیسونه لري، هغه هیوادونو کاناډا، جرمني یا نورو اروپایي هیوادونو سره دوی دغه مسله ته نه ګوري. متاسفانه د دوی سیستم هم داسې ډېر چټک نه دي. په هغه کې هم یو بیوروکراتیک سیستم دی، هغه هم د نوبت په اساس دی او ډېر په آیستګي باندې چلیږي. او زه خپل دا کسانو څخه هم چې دوه کال می انتظار وي ترکی کې چې په ساک کال زو کولای شم چې بل هیوا ته لاړ شم، نو هم دغه رقم دغه پروسه ډیره آیسته دي او په دې کې ستونزې شته. دا آسان نه ښکاري.
بله ډیره مننه رامز پور صاحب. حافظی صاحب، مخکې تاسو ویل چې کدا خلک افغانستان ته انتقال شي نو التبه ناورین رامنسته شي، څه باید وشي، څه کول پکار دي؟ طالبانو حکومت څه کولای شي؟ نړیواله ټولنه څه کولای شي؟ دا خلک په لنډ وخت کې انتقالي شي، دوی کور ته ضرورت لري، ډوډۍ ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، دا ادي عقل دي لپاره چې دوی دا فشار کم شي په دوی باندې، په دغه خلکو باندې، یا ژوند له خطر سره مخامخ نشي، باید څه وشي؟
اول خو دا دی پاکستان دولت رویه اوس بالکل غلوی و دا گوانده توب و دا شان پریدی چه حد اقل انسانی مناسبات هم نشسته تلی. نو دوی باندی باید فشار رشی، دوی سر بیا پخپلا دا سرپرست حکومت چه اغوی سر نگدی مناسبات دلودل مخی، اغوی مستر خبری بو که چه دا خو نه یوازی یو اقتصادی ناورین ده، په این زمان که یو ټولنیز او سیاسی مشکل ده، ځکه چې د خلکو نارضایتي او د خلکو مجبوریتونه دونه زیاتیږي چې وایي چې په تنګ شوي په جنګ شوي، نو د سیاسي ثبات هم له بینه ځي دغه ناورین سره. او په این زمان کې ټولنیز ښه مناسبات چې دی هغه هم له بینه ځي، او د امنیت چې شتون لري د امنیت هم ګواښ سره مخامخ کیږي. په دې خاطر باندې لنډه لاره یې دغه دي چې د ژمي په درشل کې بین المللي ټولنه د پاکستان څخه په تماس کې شي او ورته ووایي چې دا خو ناشونی خبره ده، دا خو ممکن نه دی، او دا خو یوازې بیا د پاکستان نه د ایران هم ورته چلند کوي. نن په ایران کې په یو ښار کې تقریبا 1540 افغانان ونیول شول، بندیان شول. یعنی کډوال په هیڅ ځای د دنیا کې بندیان کیږي نه، خو کیدای شي چې هغوی ته یو وخت وټاکي چې د هېواد څخه ووځي یا مثلا استادي کینسل کړي. دلته خو د دواړه ګاونډیان په تفاهم سره دا کار کړی دی. مخکې دا محترم زموږ تاسو همکار میلبا وفرمایل چې د بلوچستان څخه هو د کورنۍ چارو وزیر د پاکستان ټاکل شوی دی په موقتی حکومت کې، او هغه هم خپل غچ اخلي. کاشکې د یو شخص مسله وای، دا د دوی رسمي سیاست دا دی چې پر افغانستان باندې فشار راوړي. د لومړي وزیر هم دا شی وایي، نور وزیران هم دا، وزیر خارجه هم دا وایي. نو دا یعنی د دوی رسمي پالیسي ګرځېدلې دي. که د یو شخص مسله وای، خو د یو شخص په مقابل آسان و چې خلک ور ودنګي او اعتراض وکړي او خپل مخالفت وښیي، اما دا رسمي پالیسي زوی. نو دغه مخنیوي لپاره خو اول خدا دی چې پاکستان باید یو ګاونډي هیواد په حیث، او په این زمان کې د اوسنۍ حکومت سره چې د دوستي او ښه مناسبات درلودل، د یو سیاسي متحد په حیث باید دوی سره دوی خبرې وکړي او د دې قناعت فراهم کړي چې حداقل یو کال وخت ورکړي، یا کټګورایز وکړي او تعداد خلک چې مثلا مجرمین دي یا بل کارونه کړي دي هغوی دي وباسي. اما هغه نورمال خلک، هغه کورنۍ چې هلته سبق وایي، یا خلک چې هلته پانګونه کړي دي، ډېر خلک هلته مخصوصا په دا صوبې سره یا پښتونخوا کې او بلوچستان کې ډېر پانګونه کړي دي په ملیونهاو ډالر، نور په پنجاب کې هم کړي دي، او په سند کې خو په کراچۍ کې عین د پخوا څخه د ځایشه په وخت کې هم ځینې زموږ قندري همکاران هلته ډېر لوی پانګونې کړي دي. مثلا د څرمنې کارخانې اکثرا د افغانان دي، خو هغه افغانان اوس څوک نه پېژني ځکه چې هغوی په بهر کې مشته دي یا په امریکې کې وي یا په دوبۍ کې. خو ماته معلوم دی پته شته چې هلته ډېر لوی پانګونې کړي دي په میلیون هاو ډالر. نو دوی مسایلو ته باید دوی پام وکړي او افغانانو باندې فشار کم کړي. او موږ څه کولی شو؟ خو داسې دی چې یو لوی ملي د مرستې کار لکه چې په هرات وشو، همدغسې باید کابل چاره نه و، خو نو خپل افغانان او بین المللي مؤسسات باید په دغه کله پاملرنه وکړي، او هغه هېوادونه چې بشري حقوق نارې کوي هغوی دې ور ودانګي، د دوی لپاره ځای برابر کړي، خواړه برابر کړي، پوشاک برابر کړي، ځکه چې ژمی را رسیدونکي دي. او په ډېر سیمو کې هوا منفي دېرش ته رسېږي، او په دې خاطر په یوازې توګه اوسنی حکومت د دې وس نه لري چې اوسنی خلک سنبال کړي. لاسه کوئ چې د 1.1 میلیون د غزې څخه یا 2 میلیون د ایران څخه راځي، نو دا خو د چا د وس څخه پوره نه دي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودن. یوسف زی صاحب، که چیرته دا خلک له پاکستان څخه راوېستل شي، او تاسو ویل چې پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو په حکومت باندې فشار راوړي، چې د ټي ټي پی په خاطر غواړي چې فشار راوړي، فکر نه کوي چې که دا خلک راشي او وزګار وي، دا به هم ممکن د ټي ټي پی په شان د سختدریزو ډلو غړی شي، او دوی به هم په دغه جګړه کې برخه واخلي. د جنگونو په باره کې ویل کیږي چې وای اکثرا په هغو سیمو کې آسانه جنگ کېدای شي، او آسانه خلک ورته جذبېدای شي چې وزګار وي، کار نه وي، اقتصاد خراب وي.
نو زه فکر کوم چې دلته کوم خلک اوسېدلي دي هغه د هغه ذهنیت خلک نه دي چې هغه نه دي
ټي ټي پی جوړ شي یا د پاکستان ته بیرته راشي جګړو لپاره. البته د دې ډېر چانس تا ده چې دوی په پاکستان کې 40 کاله 45 کاله ژوند کړی دا یو ناڅاپه یو بلته خپل هېواد ته ځي چې اکثریت یې شاید هغلته اوسېدلي هم نه وي، د هغه ځای په خوی او بوی باندې هم بلد نه وي. نو طبیعي ده چې دوی به یو مشکل سره مخ وي، کار پیدا کول به ورته مشکل وي، کور پیدا کول به ورته مشکل وي، له خلکو سره یو تعلقات جوړول به ورته مشکل وي. اکثریت نظام چې بیرته د ایران او د ترکیې د لارې په دې هڅه کې سي چې له افغانستان د باندې وتښتي، او د دې هم چانس ده چې بیرته پاکستان ته چې حالات یو سعادي شي بیرته پاکستان ته راشي. یو خبره ده چې دوی اوس خو دوی داسې یو جوړ کړی د پاکستان چې 1.5 میلیونه کډوال دي. زه فکر کوم چې دا تعداد دومره نه ده، ځکه چې دوی اول خو دوی داسې فکر کولو چې په هغه 2014 کال کې چې 8 لکه افغان کډوالو ته د افغان سټیزن کارډ ورکول شو، دوی اول داسې فکر کوو چې هغه هم موږ په هغه کډوالانو کې شمارو چې هغه قانوني نه دي، یعنې دا کارډونه چې دي نو سیار نه دي ورکړي، دلته نورې ادارو دي هغه ورکړي دي. خو اوس چې یو څه فشار ملګرو ملتونو له خوا رالو، دوی وایي چې هغه افغان سټیزن کارډ او افغان پی آر کارډ پروپر رجستریشن کارډ دا دواړه منو، نو یو ډول 22 لکه خو دا وخت دی مني چې دا د نیز دي دلته دي پراته وي. باقي پاتې شو دا 1 لکه خلک چې راغلي دي، په دې کې هم تر 50% زیات به دي توانېدلي دي چې خپلې ویزې د پیسو د لارې د امکاناتو د لارې تمدید کړي، او ویزې یې تمدید شوي دي. نو زه فکر کوم کدي زیات خلک متاثر شي، داسې یو 15 لکه خلک به کېدای شي متاثر شي، چې داسې خلک دي چې ځینې خلک
زموږ ته یو شمېر مهاجر دا شکایت کوي، وایي چې که پیسې ورکړي ویزه درکړي.
نه نه، ویزه خو خیر بل خبر ده. زه به دا یو خبره وایم چې دا ځینې خلک چې مونږ دا خبره کوو چې پاکستان ته به د افغان مهاجرو په سر باندې پیسې راځي، اوس هغه وخت نه ده چې افغانانو ته پیسې راشي. افغانان په خپل ژوند به کوي، خواري کوي، مزدوري کوي.
نه، زما منظور هغه نه و چې له بهر نه، په خپل په پاکستان کې دننه، یعنی د فساد ته یوه لاره وایي جوړه شوې ده له دې مهاجرو له قضیې نه. هغه مهاجر چې غواړي چې ویزه ختمې دي، وایي که پیسې ورکو ویزه راته تمدیدوي او کینې نه راته
چې ویزا ولري، هغه د ماجرو په کټګوري کې نه راځي. هغه خلک د ماجرو په کټګوري کې راځي چې هغه یو سند د مهاجرت ولري، د ویزا پاکستان سره تمدید سره هغه
خوست د خروج له خطر سره هم د خلک مخامخ دي. اصلي خبر خو هم ده چې کله شپږ لکه یادو چې په ورستي دوه کلو کې چلل دي، اکثر هم دغه کټګوري ده.
ایا کینن د دې کې دا کسان شته چې ډیر هغه کسان دي چې ویزې نه دي تمدید شي، یا په دې نه دي تمدید شي، یا خطر سره مخامخ دي، او دا چې بریخي چې دوی غواړي چې همدغه کسانو بیرته په سوالو سره پایل کې. خو بل طرف ته وګورو، طالبان هم یو ډول دغه حالت ناراضي ښکاري دي چې دا خلک افغانستان ته ستنیږي، او طالبان به دا وایي چې وګوره دلته امن راغلی، دا خلک واپس راستانه شوي دي، او یو امکانات هم په چمن او تورخم او په دغه ډیورنډ لاین په کرښه باندې ورته برابر کړي. خو افغان حکومت دپاره هم په اوس وخت کې دومره وسایل نشته چې د سختو وسایلو کې په دې سختو ژمي کې دوی ته وسایل برابر کړي، او پاکستان هم په خپله د فکر نه کوم چې دومره ډیر دې ته تیاری ولري چې دومره غټ تعداد کې کسان زندانو کې واچي د افغانستان ته واستوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. په همدغه موضوع غواړم چې د ښاغلي حافظي نظر واورو. حافظي صاحب، په دومره لنډ وخت کې دوی د اکتوبر تر پایه پورې افغانانو ته وخت ورکړل چې باید یا ووځي او یا به نیول کېږي او په زور به ایستل کېږي. په دومره وخت کې د تخنیکي نظره دا ممکنه ده چې دومره ډېر شمېر کسان انتقال شي له یوه هېواده بل هېواد ته؟
اوس خو اکتوبر نیمای ته رسیدلی دي، او د دغه 15 ورځو په پرتله کې دوی 15% هم نه دي استلی، او دې ته بریالی شوي نه دي. دا خو ناشونی دي، دا ممکن نه دي چې دا کار وشي، ځکه چې مادي وسایل هم ورته نشته دي، حتی ترانسپورټیشن لپاره. اما یو شی به زه ویل غواړم، هغه دا چې هغه خلک چې د پخوا څخه دلته مشته ول په پاکستان کې، په دا حسن عبدال کې، په ځینې نور ځایونو کې، چې 40 کاله 50 کاله هم دوی شناختی کارتونه درلودل، دیو ته دا د شناختی کارتونه هم باطل کړی دي. د سینه دي چې اواز یا خلک چې د پخوانی حکومت سره د نسکوریدو سره دلته راغلي دي، حتی پخوانی خلک هم اوس هلته آرام نه دي، غوی سره ښه چلند نه کیږي، او حتی ځینې خلک چې اسناد هم لري، حتی ویزه هم لري، نیول شوي دي په کراچۍ کې. نو دا چلند بیخه څخه یو دشمنانه چلند دی چې د غریب خلکو سره او لارهان خلکو سره کیږي. دا سیاسي حل باید وشي. نور هغه فرصت طلب خلک او خلک چې د دوی په مامورینو کې فاسد خلک دي، هغوی هم د پیسې د ترلاسه کولو لپاره دا کار کوي. اوس ته په کابل کې هم د ویزې $2000 خرڅېږي، مخیار چاته یې ورکوله، اوس یې نه ورکوي. هلته پاټکونه جوړ کړي دي، کمیشن کارانو په واسطه دا کار کوي، او دا په عمومي توګه د افغانستان په ضرر دي.
لیکن دغه سی وضعیت په خپل د پاکستان لپاره له اقتصادي نظر هم فکر نه کوي چې تاوان لري. افغانان د ډیرو عادي ناروغیو لپاره هم پاکستان ته ځي، دا د دوی لپاره یو ښه اقتصادي منبع ده. د نورو کارونو لپاره هم پاکستان ته ځي، نو فکر نه کوي چې دوی هم بیا تاوان کوي؟
تاسو برسیره ده، مونږ یو په دو کال 2008 کې ما هلته الیاس بلور صاحب سره د افغان پاک چمبر جوړ کړ. هلته خصوصي سکتور د پاکستان هم د دوی سیاستو څخه خپه دي، ځکه چې ډېر معاملات دوی لري، ډېر رکړه ورک لري. اول خو رسمي او غیر رسمي تجارت پاکستان سره $15 میلیارد و، یعنی اولین تجارتي شریک د افغانستان پاکستان و، او صنایع د افغانستان کې هم د پاکستان او لاس ډېر بر و. اوس مهال زمونږ واردات د پاکستان څخه د پوخا پرتله 40% ته رسیدلی دي، یعنی یو میلیارد څخه هم کم دي اوس زمونږ واردات د پاکستان څخه. او زمونږ صادرات کله چې دوی ضرورت و د سکاري ډبرو لپاره نو ډېر زیاتېدل. بیا اوس هغه صادرات هم لږ شوي دي، که ستاسو پام وي دوی تورخامې بند کړ د میوې او د ترکاري په فصل کې، ډېر سریول فساد اشیا چې صادرات لپاره هلته منتظر و تورخم دروازې کې ورسته شول، خراب شول. نو دوی ته هم ضرر دي، ځکه چې دا مندۍ د پېښور په فصل کې د افغان میوې سره تړل شوي و، یو د زمونږ ترکاري او سبزي لپاره ډېر ارزان و. مستهلک د پاکستان هم پکې ضرر کوي، متشبث د پاکستان هم پکې ضرر کوي، او عمومي اقتصاد د افغانستان پاکستان هم ورسره ضرر کوي، ځکه چې دوی خو په این زمان کې 1.5 میلیون انسانان دي چې د خارج بهر څخه پیسې ورته راته. اولته دوی مارکیټ څخه شیان اخیستل، شیان چې رانیول خو پیسې ورکول، او دا عمومي اقتصاد د پاکستان لپاره ګټور و. او بیا ارزان کاریګر هلته و، ډېر ماهر افغاني کارګران هلته و چې په ډېر ټیټ بیه هغوی لپاره کار کوو. نو دوی لپاره هم دا ناورین ده، پاکستانیان هم ځینې خوشحاله نه دي، متشبثین دي. خو دا د حکومت متاسفانه سیاست دی چې نه یوازې د افغانانو بلکې د پاکستانیانو لپاره هم، خلک د پاکستان په ضرر هم دي.
بله، ډیره زیاته مننه یوسفزی صاحب. د پاکستان حکومت د کډوالو، د غیر قانوني کډوالو د وتلو اعلان یوازې افغانانو ته نه ده کړی، ویلي چې ټول غیر قانوني کډوال دی ووسی. نور د کومو هیوادونو اتباع په پاکستان کې ووسی، آیا شمیر دې پام وړ دی؟
کله چې په 1900 یا 2000 کلونو کې بنگلاديش له پاکستان جدا شو، یو غټ تعداد د بنگلاديشي خلګو په پاکستان کې پاتې شولو، چې روس ته بیا ولتوانېدلې چې هغه ولاړ شي، هغوی ته به بهاریان ویلې. هغوی اوس هم په دې کراچۍ او نورو سیمو کې ژوند کوي، خو د هغوی باره باندې اوس پورې داسې نور معلومات نشته. یعنې حکومت د پاکستان تذکره خو نه ورکوي، خو یو ډول تعامل سره کوي چې دا دلته پاتې شوي دي او بېرته د تګ جوګه شوي نه دي او دلته نسلونه دي. متاسفانه په دنیا کې دوه داسې هېوادونه دي، یو برما مسلمانان چاغه نه د برما په راوتلي په بنگلاديش کې اوسېږي یا په برما کې اوسېږي، هغوی ته د پاکستاني هیوادونو چې اوسېدلي دي د شناختي کارت ورکولو یا د نشنلټي ورکولو قانون نشته، او نه دي ترلاسه کړي. بل افغانان دي او بل په پاکستان کې بهاریان دي. دین علاوه کسان به وي، خوشمه ده دومره نشته. افریقایان هم شته، د سومالیا هم ځینې کسان راغلي دي، د دې نه غواړي چې نورو هیوادونو ته سیاسي پناه لپاره ولاړ شي. خو ظاهره خبره ده چې نن یې د صدر متاثره کېږي، دا به افغانان دي او سره دي چې کلمو د اقتصاد خبره کوو په دې تیرو دوه کلونو کې په ګریډا کې یو لک افغانان چې پاکستان ته راغلي دي د دې خپل خپلوان ټول د اکثریت یا د سنوینن او د نورو د لارې پاکستان ته دانډ رالي کې د افغانان د صرافیو کې یا د سنوینن په دفترو کې ترلاسه کوي. یعنی دا یو پاکستان ته ګټه شته ده. خو زه فکر کوم چې پاکستان دا ماحول داسې جوړ کړل لکه یو جنګي ماحول دی. یعنی هر پاکستانی ته په ذهن کې داسې ورکول کېږي چې بس که افغان لاړی د دوی مسایل به حل شي. حال دا چې که افغانان ځي د دوی مسایل نور هم زیاتېږي. دا خو به افغان که اوس یو څه فشار دی دغه افغانانو مهاجرینو د وجه په طالبانو باندې راوستلی شوای کېدای شي روابط نور هم خراب شي، ځکه چې پاکستان نه یوازې همدغه افغانان په دې تېرو 45 کلونو کې چې کډوال دي یو څه خوشحاله وو او په افغانستان کې خو اکثریت په افغانان د پاکستان سره د دې عمله خلاف دي چې 45 کلونو کې پاکستان یو منځ کردار وو. نو دا یو څه شمېر چې پاتې وو دا به مو باسي د سر به نور هم بالخصوص تا کومې ویډیوګانې چې کېده چې ځینې جالیم وي چې افغان میرمنې زندانو ته ځي یا پولیس سټېشنونو کې وي، دا یو عمومي نفرت راپورته کوي. او بل طرف پاکستان حکومت هم د پاکستان حکومت پلوي مطبوعات هغه هم یو ډول داخلي چې بس دا هر څه مشکل دلته سکیورټي او د امنیت مشکل د افغانانو له لوري جوړ ده. نو زه فکر کوم چې د پاکستانیانو قسم د حکومت د ماحول داسې جوړ کړی ده چې ټوله توجه همدې ته ده. سیاسي حالاتو په ځای باندې خلک په افغان کډوالو باندې بحث کوي. د انتخاباتو د راتلونکي انتخاباتو نیټه لا معلومه نه ده. هغه خلکو یې راکړې ده او د ټي ټي پی بریدونه زیاتېږي او ټول ماحول په دې جوړ ده چې بس که افغان ووځي نو دلته به مشکل حل شي. حال دا چې که افغان ووځي نور به هم د دې مشکل زیاتېږي او حل کېږي به نه. او دا یو ډول د یو سیاسي فشار دپاره استعمالوي د خپلو خلکو توجه د لرې کول دپاره سره وي. خو په عین حال کې د افغانانو پخوا به داسې وو په دې تېرو 15 کلونو شلو کلونو کې چې د کرزي صاحب سره یا د اشرف غني سره به د پاکستان مناسبات خراب شلو. نو دوی به کوشش کوو چې حکومتونو مناسبات کې خراب دي د خلکو تر منځ روابط بهتره کړي، ویزې به یې اسانه کړي، په سرحدونو باندې به تګ راتګ اسانه کړو. ځکه چې پاکستان فکر کولو چې دا نه شي کولی چې هم د افغانان خفه کړي هم د افغان حکومت سره خفګان ولري. اوس داسې دي کې چې د افغان حکومت ته اصلا دوی د حکومت په نظر نه ګوري او افغان حکومت همدغسې د یو حکومت غوښتلو چې نن نړیواله ټولنه په رسمیت پېژني. نن نړیوال سټیج کې د پاکستان دغه مسایلو په اړه باندې خبرې وکړي. تنها یونیسیار دی. یونیسیار هم یو ډول یو ډېر په داسې ضعیف موقف کې ده. هغوی هم کوم خاص ځان د بل پاکستانیان دا وایي چې د ټول عمر لپاره د افغان کډوالو ذمہواري زموږ په غاړه نه ده. او دا حقیقت ده چې دلته افغانانو ته یو 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 منصفانه وخت ورکړل شي په هغه کې افغانان وځي. ځکه چې افغانان داسې قوم ده هر ځای کې اوسېدلی شي په مشکل حالاتو کې اوسېدلی شي. که کله په دې پوه شي چې د عزت مغلو کېږي، عزت نقصان رسېږي، دا په هر حالت کې دوی غوښتل غواړي. لکه څنګه چې د زلوزو کیمپ او د کچاګړی کیمپ او د نصرالباغ کیمپ نه افغانان بېرته په یو مهم مدت کې بېرته ولاړلو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. حافظي صاحب، په نهایت کې د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته ستنېدل د افغانستان په ګټه نه ده، څه فکر کوي؟ دغه مخکې یادونه وشوه چې له بیلابیلو هیوادونو دغه خلکو ته پیسې ورځي. که دغه پروسې چې د خلک له پاکستان له طریقه ځي درېمګړي هیواد ته دله داخل د افغانستان نه لاړ شي، دغه پیسې به داخل ته راځي، حداقل د افغانستان په اقتصاد به یو مثبت تاثیر ولري. خو په عین حال کې دغه اندېښنه هم باید په پام کې ولرو چې ځینې خلک تشویش لري چې په افغانستان کې به ونیول شي، وبه ځورول شي، شکنجه به شي.
واسي خبر هم دغه ده چې د نن په افغانستان کې د مسؤلیت او د امنیت او عزت دوی خوندي وساتل شي، دوی خو هیڅ هیواد ته نه ځي. دوی کولی
شي، اما فکر نه کوي چې یو شمېر خلکو ته مخکې له مخکې ویل کیږي چې تاسو باید یو دوهم هیواد ته لاړ شئ چې له هغه ځای نه ستاسو پروسه په مخ لاړه شي.
ما خو دغه څه دي چې د کډوالو د قوانینو بینلي قوانین له مخې هغه څوک کډوال کېدای شي چې د نن په هیواد کې ورته مسؤلیت شتون نه لري. د ځاني ګواښ وي یا د عزت په مقابل کې ګواښونه وي یا دوی د ازادي فردي ازادیګانې پر ضد ګواښ وي. کله چې زه افغانستان ته راځي خو د هغوی کیس ختمیږي، ځکه چې وایي خو تاسو خپل وطن دی نو تاسو خو مشکل نه لري، هلته خو ژوند کوئ. نو څه کوي چې بیا راځي زمونږ هیوادو ته. نو دوی دوی قوانین له مخې هم دغسې دي چې د سیاسي پناه هغه خلکو ته ورکول کېږي چې په رښتیا توګه د هغوی د ژوند او د هغوی د ازادیګانې فردي ازادیګانې پر ضد ګواښونه شتون لري. نو اول دا چې بیا د حکومت خپل چلند باید بدل کړي. دا د افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی، باید دوی لپاره دا مسؤلیت شتون لري او دا تبعیض نه وي، تعصب نه وي، نور د اضافي زیاتی برخوردونه نه وي. د دوی ازادي ګانې سره مثلا اوس حدود د ګیرې د خلکو خو د دوی په واک کې نه دي، یعنی د امر معروف نه یې منکر وزارت الله دونه کارونه کړي دي چې هغه ورځ د دوی د کابینې وزیر ښاغلی سراج الدین حقانی هم وویل چې دا د خلکو نفرت راپارولی دي دا کارونه. کله چې وزیر د کابینې دا خبرې کوي په رسمي مجلس کې، یعنی معنا یې دا دی چې دا زیاتی خو بالکل زیات د خلکو سره زیات کیږي. نو په دې خاطر اوسنی حکومت سره که غواړي چې حکومت وکړي او د خلکو په زړونو کې ځای ولري، په داسې بد حالاتو کې باید دوی یو مشخص کلنلاره هغوی ته اوس صادر کړي او د دوی هغه نوع د ژوند چې دوی خاري خلک دي په ښارونو کې کار کړی دي، د پخوانی حکومت مامورین ول ښځې دي، اکثرا ماستران دي، ډاکتران دي، حداقل لیسانس دي، د هغوی د ژوند د تضمین لپاره، د هغوی د فردي حقوق لپاره دوی باید یو معین مشخص کړنلاره خلکو ته ور وپېژني او خلک ډاډه شي. بیا هغه مادي مسایل د ژوند چې پیسې دي هغه نیکه مرغه هغه کډوال افغانان چې دلته بهر ته راغلي تقریبا زما د محاسبې له مخې 1.5 میلیارد تر 2.5 میلیارده پورې په کال کې خپل کورنیو ته استوي، یا خپل د کور د بیا رغونې لپاره یا د نور لګښتونو لپاره پیسې استول کېږي. او دا د افغانستان د اقتصادي وضعیت او د ډالر په مقابل د افغانۍ د قوت یو دل دغم دی. نو دا خود جاری ساتل کیږي، ولې دا مسؤلیت داد باید ورکړل شي، باید تضمین ورکړل شي چې موږ یعنی په بینالملل فورا کې خلک ډاډه شي چې که افغانستان ته دوی لاړ شي د دوی ژوند، د دوی ازادیګانې، د دوی حیثیت خوندي دي.
بله صاحب، ډیره مننه، سلامت اوسئ. یوسف زئی صاحب، تاسو د خلکو د رسنیو یادونه وکړه چې هلته د افغانانو خلاف یو ډول چاپیریال رامنځته کړی دی چې منفی دی. سیاستوالې تر څه حده پورې له دې سیاست سره موافق دي چې افغانان په دومره لنډ وخت کې باید وایستل شي؟
که وګورو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په دې اړه باندې ډېر یو واضح موقف اختیار کړو چې دا ممکن نه ده چې دا دومره وخت د افغانان وویستل شي. نېشنل پښتون نېشنلیست ګوندونو هم په دې اړه باندې اندېښنه ښودلې ده. البته دا نور غټ ګوندونه چې پیپلز پارټي ده، د بېنظیر بوټو یا د ملي نواز شریف ګوند ده، هغوی هم د دغه ماحول نه متاثر دي. هغوی وایي چې بس چونکه دوی دا قضیه داسې جوړه کړې ده چې غیر قانوني مهاجر یا د غیر قانوني اوسیدونکي، نو طبعا هغه عنوان داسې ورکړی دی نو چې هر څوک به وایي چې ما په کور کې ولې یو غیر قانوني څوک اوسي. حال دا چې امریکا یو ستر هیواد ده، یو ډېر جدي امنیت ګواښونه لري، هغلته هم په لکونو افغانان کډوال وردي د مکسیکو د لارې هغلته هغوی کینول کېږي، ثبت یې کېږي، سکرینینګ یې کېږي او بیا قتل کېږي که د دې قابل چلته واوسېږي یا کوم کریمینل ریکارډ ونه لري هلته پاتې کېږي. او بیا ځي د افغانانو ټول غټ مشکل دا ده چې خارج ته د اول چې کله د پاکستان په دې پوه شولو چې کله د جمهوري حکومت لنډ شولو نو پاکستان دې د پاره چې خپل امیج یا خپل تصویر مثبت وښيي په زرګونو افغانان یې دلته راوستل، یعنی ولکه افغانانو ته اجازه ورکړله، تر دې چې پاکستان دې پوهېدل چې دغه ولکه افغانان انټرویو کول د امریکای سفارت، د برتانیې سفارت، د جرمني سفارت لپاره د 15 یا 2 کلونو وخت غواړي. دا داسې نه ده چې څو په کوم شمیر باندې د پاکستان را افغانستان راځي او بیا بزي په همدغه تعداد سم دستي وځي. دوی په دې پوهېدل او دوی پخوا د دې په اړه خپل خلکو یې د پاکستان یعنی تقدیر هم کړو چې وروسته د نظام د سقوط نه هغه کسان چې افغانستان د ژوند خطر کې وغه ټول پاکستان ته رالو نو دوی موقع ورکړه. خو اوس چونکه دلته اوس دغه افغانانو نه د یو سیاسي ابزار په ډول باندې کار اخلي، نو زما په خیال دغه پالیسی
هم دغه ابزار چې تاسو اشاره کوي او آیا نتیجه هم ورته لرل شي او کنه، یعنی تاسو وایئ چې غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې د ټي ټي پی په برخه کې ورسره همکاري وکړي، نو نتیجه ورته لري او کنه؟
نه، زه فکر نه کوم چې نتیجه به ورکړي او په مجموع کې به پاکستان نور هم په افغانستان کې منفور شي. افغانستان خلک به دغه یو افغانان واقعا بلاخره دا د کوم ټایم چې ورکړی ده افغانان نیول کېږي یا په زندانو کې اچول کېږي، دلته مطبوعات دي دا به نشلېږي، یا د سرحد نه اړول کېږي، د سرحد نه افغانستان کې دننه چې د هغوی کوم بد حالت وي هغه دنیا ته څرګندېږي. نو زه فکر کوم چې پاکستان به په دې کې نقصان وکړي، او د افغانانو او طالبانو حکومت خو داسې حکومت نه ده چې هغه د عوامو په خوښه باندې راغلی وي یا د عوامو په فشار کې راشي چې افغانان دپاره به دا کار کوي. هغه خو یو نظامي ډلې حکومت ده که نیم د افغانستان نیم نفوس مېرمنې یې په کورونو کې کېنولي دي، د هغوی پروا نه لري، د خلکو د رایې پروا نه لري، د خلکو د تېښتې پروا نه لري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په دغه مسایلو باندې له پاکستان سره کمپرومایز وکړي. خو زه خفه دې ته یم چې ما په د پنځه کاله کې درې څلور کاله کې چې زه پاکستان کې یم، ما دومره منفي ماحول افغانانو په خلاف نه دلیدلې. داسې یو ماحول جوړ ده لکه مخکې ما وویلې، لکه افغانان چې نه وي وستل کېږي، لکه د هندوستان چې د پاکستان یو دایمي دښمن ده، د هغه زندانیان له هېواده واپس نیول شوي او دلته هندوستان ته سپارل کېږي. او دا خبرې موږ دلته په مطبوعاتو کې هم کړي دي، ډېر خلک خبرنګاران او مبصرینو په اخبارونو کې هم لیکلي دي چې دا فیصله چې ده دا یو جذباتي فیصله ده، یو حقیقت پسندانه فیصله نه ده. او دومره خلک په دا وخت کې لیږل، حتی تېره ورځ یو چا لیکلي وو چې په دومره وخت کې خو که یو شپون وغواړي یو رما چې ولکه ځناور پکې وي، هغه په دومره وخت کې له سرحده نه شي اړولی. تاسو څنګه یو څوک چې دلته کور لري، زندګي لري، دلته څلوېښت پنځوس یا دوه کاله زندګي کړي، هغه افغانستان ته ورالوي بیا په داسې یو بد هوا کې چې هلته د هغو سره د هغو په مقابل کې څوک ورته تیاری نه لري؟ خو پاکستان د خطر خپل ضد باندې ولاړ ده. خو زه فکر کوم بلاخر به یعنی پاکستان فکر کوي چې نور د دغه افغانانو دا پسل وطلو پریکړه کړی ده، او دوی دا فکر کوي چې نور افغانانو سره مونږ شګړه نه کوو. اول به په اوله مرحله کې به دا غیر قانوني وستل کېږي، د هغو نه وروسته به بیا په تدریج سره دا قانوني مهاجرو ته هم وخت ورکول کېږي تر څو له پاکستانه ووځي. نو بهتره دا ده چې افغان حکومت په عاجل ډول باندې د دغه خلکو د بېرته تګ دپاره کار برابر کړي. زه په دې پوهېږم چې دا کوم میلمنو وویلې چې دا ځینې نور کسان دي، دوی ژوند په خطر کې ده. زه فکر نه کوم چې ټولو افغانانو ژوند په خطر کې چې تولات سی وو، مشکلات به وي، مېرمنې به کار او تعلیم ته نه دي. خو دلته مشکل دا ده چې یو سیاسي قضیې دپاره باید هر کس دا وښيي چې زما ژوند په خطر کې ده. حال دا چې خارجي هېوادونو ته کوم هېواد تللي دي، دا پروسه ځکه تم شوې ده چې ډېر داسې کسان تللي دي چې اوس هغوی ته هلته ثابته شوې ده چې هغوی واپس پاکستان ته راغلي دي، بېرته افغانستان ته له پاکستانه تللي دي. او په ابتدا کې دا ویلي دي چې مونږ ژوند په خطر کې ده، اوس هغوی بېرته په مختلفو بهانو باندې کابل ته راځي. حتی د پارلمان غړي د بریتانیا او جرمنی نه چې د دې نوم راغلي چې موږ طالبان وژني، هلته پناه اخیستې دي، اسناد اخیستې دي، اوس بېرته په یو بل بانه باندې کابل ته راځي. هغوی مطبوعات او د هغوی استخبارات دې نه خبر دي. نو دې عمله د هغوی هم اوس په خوا چې کوم سوچ کېدو چې هر سړی ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده، دا د غومره جدي نه ده څومره چې د خلک د خپل سیاسي پناه لپاره یا په خپل کیسونو کې استعمالوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان خبریال او شنونکی ښاغلی سمیع الله یوسف زای، د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی، او د بشری حقوقو فعال محمد ابول احرار رامسپور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
ٹکرے پغاڑا سفلے میری یوان دوڑا سفلے میری یوان دوڑا لکھ لے نرے خوگیدی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوانا دوارا سپلے می پریدی یوانا دوارا تسخیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل زغی میں از غیرہ اوکے لزڑ میں ساوے سگر ویرہ اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑی لا گر گرو لمستے سر پکڑم خر سے تورے گر گورے یا براوڑ نورے گر گورے یا براوڑ نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کوی ہم سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوالا ٹکرے پبایا او کاویڑیا را ٹکرے پبایا او کاویڑیا را خکاریگی پاکو جامو کی زدائی خبریں پکتابوں کی زمالا سنا تور پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس تواری چی دا ببادو
زد شنک بابا گر تصب موری کرا ترا کی سر سالو سروری مامائی تو بلی دلانا گلوڑ کے دماغ دیگا سر سالوس